السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمر غورز مو پیل کړی وی. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مشلې اوریدو ترا بولم. نن دوشنبه د 1349 لمریز کال د عقرب څلورمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له شپږویشتمې سره برابره ده. دا نیم ساعت خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار موقتي سقوط د دې سبب شو چې د حکومت په ستراتیژۍ کې بدلون راشي. اروپایي ټولنه وایي غیر قانوني افغان کډوال وباسي او د افغان حکومت چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپله ستراتژۍ له سره غور وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پر چک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو برید یې پر شا تمبولی دی. او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یو ولس مادهیزه پلان موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. دا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپله ستراتژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو ته په وینا کې ویل چې د کندوز پیښه یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې د ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په غونډه کې پر حنیف اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و، چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماټانو ته معلومات ورکړل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پر چک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو برید یې پر شا تمبولی دی. په دې اړه د میدان وردګ د والي له دفتره په خپاره شوي بیان کې راغلی دی چې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د ذبیح الله په نوم د طالبانو قمندان چې په عباس مشهور ووژل شو او دوه تنه ملګري سخت ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نور کسان له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. په اعلامه کې هم دا را زیادونه شوې چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان حکومت د ژمي له لارسېدو مخکې له کورنیو بېځای شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یو میاشت مخکې په یو غونډه کې له کورنیو بېځای شوو کډوالو سره د مرستې مؤظفې کمیټې ته د چمتووالي دنده سپارلې وه. د ښاغلي بلخي په وینا په دې اړه بحثونه هم په پام کې دي.
ما در نظر داریم که در هفته آینده باز یک جلسه اونا را دعوت بکنیم و ببینیم با توجه به که فصل زمستان بسیار کم مانده آمادگی اونا چی است و چی کمک های طلب میکنند.
دا کډوالو د چارو وزیر هم در زیادونه وکړه چې د تیر کال په مقایسه د کورنیو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغوی د ستونزو د حل په مقصد یې هڅې پراخې کړې دي. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه پر یو ولس مادهیزه پلان موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر ویل په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 100,000 نورو مرکزونو جوړول شامل دي. دا نوموړي په وینا یونیسیار به په دې برخه کې په یونان کې د 50,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر ویل نور مرکزونه به د بالکان په لویدیځ کې تأسیس شي. زرګونه کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځې اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. د سلووینیا صدر اعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی دی. په بروکسل کې د جوړ شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان، سوریې، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. په تیرې اونۍ کې د چارواکو په ناڅه باندې 12,000 د کډوال سلوویانه ته رسیدلې دي. او وروسته له هغې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدراعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفورم ګوند له 8 کلونو راهیسې په پولینډ کې واکمنو. د قانون او عدالت د ګوند مشر یاروسلاف کاچینسکي چې د فقید ولسمشر لیخ کاچینسکي خبرګونه ورور دی، د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته ویل چې د ګوند بدلون غواړي. د مقدماتي نتایجو له مخې په پرانو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 2,460 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفورم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4 ده. په کندهار کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه 5. په مزار شریف ښار کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 10. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 15. په جلال آباد کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 15 ده. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم نن اسمان ځای وریځ دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه د سانتي ګریډ په کچه 1 درجه اټکل سوې ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 0 ده. او په بامیان کې به د شپې د خوا هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه -6 اټکل سوې ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلاورئ. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. په روانه خبري مچله کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راس معلومات نه دي ورکړي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادی اروپا روی مهاجرین افغانستان از نوردیپورت بکنند، با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پلاوی په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له مرکز څخه تر لیدنې وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستون شو. د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. دا نور رپورټونه سربیره د خپرونې په پای کې د ژوند رنګونه د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړ کړې وې د رغېدو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډېره بهرنیو ډیپلوماتانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانگزی غونډې ته په وینا کې د کندز په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتی پوستې فعال شوي او ډیر جربه یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتون زای پر زای کرل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډیر ژر زموږ ځواکونه زای پر زای شي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونۍ غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
و امر دل چې د ملي امنیت سلاکار وې د کندز موقتی سقوط د حکومت ولای په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژي کې د بدلون باعث شو. په همدې حال کې د کندز امنیتی چارواکي وایي چې د کندز تخار پر لوی لاره امنیتی پوستې بیا جوړوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې دوی ته هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سره په ډاګه کړې ده چې اروپا ته روانو افغانو ته دي د اقتصادي کډوالو په سترګه نه بلکې دا کسان دي د امنیت له پلوه وګوري. احمد تکل د راستنیدونکو کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د خبر پن پر بنسټ دا رپورټ برابر کړی دی.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپای ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپای ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خبره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای
اتحادیه اروپا گویا مهاجرین د دې پریکړه په اړه چې غنی اروپای ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوی. ما تر اوسه په دې اړه له هغه څخه هیڅ نه دی اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې.
افغانستان شریک نشو ده.
د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمنی له اروپای کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولی. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو د خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزه د پریکړلیک په مساوده کې چې یو کاپی رويټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړي، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوي چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
و بچې او پنځلس دقیقې دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ولسمشر امنیتی سلاکار وای د کندوز په خدیدې بای شو چې افغان حکومت د حکومت ولې په برخه کې په خپل استراتیژي کې بدلونونه راولي څو پرازونکو کې د دې ډول په خو مخاوني سي. دا میدان ورته ګولې چارواکی وای چې پرچک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بریت شند کړی دی. افغان حکومت د ژمی له را رسیدو مخکې له کورنیو بیسې شو کډوالو سره د مرستې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسالې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه پر یو ولسمادیزه پلان موافقه وکړه. د سلووینیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. او وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. اجمل اند د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړي، او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر ډېر شتنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړونې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپېژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې ویل لا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بې ثوابه پوښتنه نشته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختونې هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولی وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر ډېرشو ته رسېدلی. ورسپانه وایي له دې ډلې څخه دیارلس د روغتون کارکوونکي دي، لس هم ناروغان دي چې پېژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پېژندل شوي نه دي. ورسپانه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوب لپاره راپورټونه باوري دي، او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپرس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورسپانې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پلاوي په حق کې د جرمونو درړېواله محکمه له مرکز څخه ترلیدنې ورسته د شنبې پورس هوا ترستون شو. افغانستان د سیمې یوازینی هواد او د نړۍ په کچه د یو سلو دروشتم هوادونو په ډل کې دی چې د آی سی سی غړیتوب لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پلاوي یو غړي له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د آی سی سی له مسؤلانو سره په کتنه کې د افغانستان او د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ پر بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې. دا سفر د جرمني د یوې تحقیقاتي ټولنې په مرسته تنظیم شوی و. احمد تکل په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د پلاوي له غړي مولوي عبدالرحمن هوتک سره مرکه کړې. ښاغلي هوتک د مرکې په پیل کې د دې سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
افغانستان
پسیما کی د دغه محکمې وادنی او مخکښ غړی دی. نو د دوی تر پوکس لاندې افغانستان دنی قضایا هم سته، او اصلا هدف دا هم و چې موږ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د غړو باندېتون دغه کمیسیون په افغانستان کې د اکثریت دغسې قضایاو دپاره تاسیس شوی دی چې د خلکو د بشري حقونو حفاظت وکړي. په دې اساس باندې له هغوی سره د بلدتیا او د دوی سره د تعارف دپاره، او هم دا چې که آینده وکولای شو په ګډه په افغانستان کې د بشري حقونو د تحقق او د دغسې جنایاتو د ډیرو هغه سترو سترو جنایاتو د عاملینو په حق د څېړنو مسایلو باندې خبرې سره وکړو.
کله چې د بشري حقونو د څېړنې مسله راځي، له دې سره په طبیعي ډول د انتقالي عدالت مسله هم راځي. تاسو وایئ چې په راتلونکي کې کېدای شي چې د افغانستان او د آی سی سي ترمنځ یا د جرمونو د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ احتمال شته. آیا د افغانستان حکومت یا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داسې یو پیشبینی لري چې د افغانستان د تیرو کلونو د جنایاتو مسؤولان به په یو ډول سره آی سی سي ته معرفي کوي؟
اصلا دا خو د دوی اصول چې دي هغه زموږ له اصولو سره متفاوت دي. د محکمې د نړیوالې محکمې آی سی سي دنده په هغو قضایاو کې ده چې د دوی د غړي هیواد په قلمرو کې واقع شوي، یو دوم دا ده چې د ملي محاکمو یا عدلیه او قضایي ارګانونو یعنې د ملي خپله په هیواد کې دننه چې کوم ارګانونه د هغو له توان یا له صلاحیت څخه وتلي وي، او د خپل رسما د غړي هیواد له لوري څخه دوی ته ارجاع شي، یا دوی د هغو قضایاو په اړه باندې پلټنه کوي او خپل تصمیم نیسي. انان افغانستان د دغې محکمې غړی ده، او دا خو نو د دولت صلاحیت او د هغوی کار ده چې دوی په دې اړه باندې کوم قضایا دغې محکمې ته راجع کوي یا کې نه راجع کوي. اما د کمیسیون یوازې ما عرض وکړه اوس د تعارف دغه درلودې چې دوی ده کارونو سره بلدتیا ومومي.
که چېرته د افغانستان او د جرمونو د نړیوالې محکمې ترمنځ همکاري کیږي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره او حتی ستاسو خپله له شخصي نظره، د افغانستان د تیرو کلونو د کومې دورې د جنایاتو دوسیه او قضایا کېدای شي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي او د هغو مرسته وغوښتل شي؟
د دوی ټینګار پر دې باندې و چې محکمه چون د 2002 کال وروسته د دې اجراءات تر اجرا لاندې راغلي دي، تر کوم تاسیسې په 1998 کې سوی دی، خو اجراءات یوازې د هغو پیښو په یا قضایاو په اړه باندې کولای چې د 2002 وروسته وی. بیا زموږ او په ځانګړې توګه زما مشخصا پر دې باندې ډېر ټینګار ورته چې د افغانستان قضایا چې دي هغه د زنځیر د کړیو په شان یو له بل سره تړلې قضایا دي. یعنې پېښه که اوس پېښه شوې وي 2002 وروسته پېښې شوې وي، هم اکثریت قضایا داسې دي چې عوامل په مخکنیو تر دې په مخکې پېښو کې وي. یعنې که سړی دغه 15 کلن انقلاب راوګوري یا پر څو پړاوونو باندې وویشي، تقریبا په هر پړاو کې داسې قضایا شته متاسفانه چې هغه د جدي څېړنې وړ دي. بنان از ما خټینګار پر دی باندې و چې باید دا قضایا له یو سره سره کدا ملي محاکم کوي، کدا نړیوال کوي، کې دواړه یو بل سره په مرسته باندې کوي، په هغه شکل باندې چې ډیر عادلانه وي، او په داسې شکل باندې بررسي شي چې د افغانستان ملي وحدت بشپړتیا د مسایل په جدي توګه په نظر کې نیول شوی او هغه ته په هیڅ صورت ځان و نه لوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د پلاوی غړی مولوی عبدالرحمن هوتکو چې د جرمونو د نړیوال محکمې له مرکز څخه د کتنې پړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت وان جنرال دولت وزیری یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ګاونډیان او سیمه ایز هیوادونه هم باید له افغانستان څخه د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بولي. قسیم سولمل پر ریپورت لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د غیواد گاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنه کړي چې له افغانستان څخه د نامنې لمنه گاونډي هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمې هیوادونه او گاونډیان هم همکاري وکړي. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د ګاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 34 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغلی سیدی وایي هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي وه له داعش سره یو ځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یو ځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبانو سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی سي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره دا ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته سي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې او په انټرنیټ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ.
د ژوند رنگونه
د کابل په نوي ښار کې لوغ ماشومان سره غږېدلې چې په کم عمر د کورنۍ نفقه ور په غاړه ده. که څه هم د دوی سن او سال د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو نه دی، خو مجبوریت دې ته اړ کړي چې لیک لوست پرېږدي او کار وکړي. نن د ژوند رنګونو په مرکه کې غواړو چې د دوی د ژوند له رنګ نه پرده پورته کړو.
پلار دی مایوب ده؟ ته دی ورځی څو روپۍ پیدا کوې؟
سل روپۍ او نیم سل روپۍ.
بیا په سل یو نیم سل څه شی اخلې؟
قرضداري.
قرضداري یې؟ ای چه قرضداري یې؟
د بانک.
د بیګا تر څو بجو د باندې ګرځي؟
او بجو.
د بیګا تر او بجو ګرځي؟ ته خو راکه مې ډارېږې نه ته نه؟ ښه، څه دی نمره توې؟
رفیع الله.
انا ورځ څو روپۍ درکې په دې کار؟
لا زه شل 500.
ښه، په دوه پیسو به څه کې؟ کال ته وړي؟ کال کې به څه کوي؟
ډوډۍ.
ښه، په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟ څوک دی کور کې؟
پلار ما دې مده نور پرورا.
ښه، پلار دې څه کار کوي؟
ا به کار دی.
ولې کار نه کوي؟
مریض دی. کال کې
ا دې دې څه کوي؟
به کار.
ا دې دې مکتب نه دی ویلای؟
نه.
غټ ورور نه لري چې کار وکړي؟
لرم.
ولې کار نه کوي؟
هغه متشویق.
متشویق یې هغه؟ ته مکتب کې؟
هو.
څوم صنف کې؟
دریا.
نو څوخ مکتب ته ستخ ټول ورځ کنه کوڅه کې ګرځي؟
سابوي وزه.
تر څو بجو؟
سابوي شپه بجې زه نه بجې رخصتي.
چې رخصتي به بیرون راوځي؟
هه.
څوک دی رالیږي؟
پلار.
څه درته وایي؟
پیسې را جوړې.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په اف ام 100.5 صبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غراس په منځنۍ صپا 1296 بیا په افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د ازادي رادیو خبرونه ریپورټونه او په زړه پورې مطلب د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شي. اونی می بجه شوی دی دوهم سهرنه خبری مجله درته ستار فروغ لنده کوي.
آقای مراد شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، شاید ساعت 7:30 از صبح وقت کابل شد. امروز دوشنبه 4 عقرب سال 1394 شمسی برابر است به 26 اکتبر سال 2015 میلادی. من ستار فروغ شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حادثه کندوز باعث تغییر در استراتژی حکومت این کشور شده است. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و صحبت جالب در رنگهای زندگی جای دارد. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه تازه ترین خبرها را داریم. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از آمادگی ها برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان داخلی خبر می دهد. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک می گوید که نیروهای امنیتی حمله طالبان مسلح را بر ولسوالی چک دفع کردند. و رهبران اروپایی و بالکان در نشست دیروز در بروکسل در راستای همکاری در ارتباط به مدیریت سیل از مهاجرین از طریق شبه جزیره بالکان بالای یک پلان 17 ماده‌ای توافق کردند. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که رویداد کندوز باعث تغییر در استراتژی حکومت به هدف جلوگیری از تکرار چنین حوادث شده است. محمد حنیف اتمر این سخن را عصر دیروز در نشست گفت که به هدف معلومات دهی به سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در مورد حادثه کندوز در کابل برگزار شده بود. در این اجلاس معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله نیز حضور داشتند و به سفرا در مورد عوامل به میان آمدن حادثه اخیر در کندوز و اوضاع جاری این ولایت معلومات دادند. آقای سانگزی با اشاره به حضور جنگجویان خارجی در جنگ کندوز گفت تروریسم تنها مشکل داخل افغانستان نیست و به همین دلیل حمایت دوامدار جامعه بین المللی از مبارزه افغانها علیه تروریسم ضروری می باشد. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از آمادگی ها برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان داخلی قبل از رسیدن زمستان خبر می دهد. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حدود یک ماه پیش نشست را در زمینه برگزار کرد و در این جلسه از کمیته خاص رسیدگی به بیجا شدگان داخلی تقاضا شد تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان آمادگی های لازم را اتخاذ نماید. به گفته آقای بلخی یک نشست دیگر در این مورد به زودی دایر خواهد شد.
ما در نظر داریم که در هفته آینده باز یک جلسه اونا را دعوت بکنیم و ببینیم با توجه به اینکه فصل زمستان بسیار کم مانده آمادگی اونا چی است و چی کمکای کرده می کنند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همچنان گفت تعداد بیجا شدگان داخلی نسبت به سال گذشته حدود 150 هزار نفر افزایش یافته است. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک میگوید که نیروهای امنیتی حمله طالبان مسلح را بر ولسوالی چک دفع نمودند. در یک خبرنامه این دفتر آمده است که در جریان حمله متقابل قوای امنیتی افغان یک قماندان طالبان به نام ذبیح الله مشهور به عباس کشته و دو تن از همراهانش شدیداً زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده است که برخی از افراد طالبان موفق به فرار شدند. ادامه خبرها. رهبران اروپایی و بالکان در نشست دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در راستای همکاری در ارتباط به مدیریت سیل از مهاجرین از طریق شبه جزیره بالکان بالای یک پلان 17 ماده‌ای توافق نمودند. ژان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی میگوید که ایجاد بیش از 100 هزار محل بیشتر در مرکزهای مهاجرین در امتداد مسیر یونان الی جرمنی شامل این پلان است. یونکر گفت که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در زمینه ایجاد محل برای 50 هزار پناهجو در یونان کمک خواهد کرد. به گفته وی محلات دیگر در غرب بالکان تأسیس خواهند شد. بعد از که نظرسنجی های خارج از مراکز رایدهی در پولند نشان داد که حزب محافظه‌کار قانون و عدالت در برابر حزب حاکم جنبش مدنی به پیروزی دست یافته است، ایوا کوپاکس صدر اعظم آن کشور شکستش را در انتخابات دیروز پذیرفت. یاروسلاف کاچینسکی رهبر حزب محافظه‌کار قانون و عدالت پس از اعلان نتایج نظرسنجی به یک جمعیت از حامیانش در وارسا پایتخت پولند گفت: ما دستان ما را به تمام آنهایی که تغییر مثبت می‌خواهند دراز می‌کنیم. می‌خواهیم در پولند تغییر آوریم. بر اساس نظرسنجی ها حزب قانون و عدالت از جمله 460 کرسی ولسی جرگه پارلمان پولند 242 کرسی و حزب حاکم جنبش مدنی 133 کرسی را به دست آورده است. حزب قانون و عدالت در زمان کمپاین انتخاباتی بر اتحادیه اروپا به اعتمادی نشان داده بود، اما از عضویت پولند در ناتو به شدت حمایت کرده بود. این حزب مخالف پیوستن پولند با حوزه یوروست. و مقام ها در غرب کانادا می گویند که حداقل 3 تن پس از آن جان باختند که یک قایق حامل سیاحین در سواحل بریتیش کلمبیا در اقیانوس پاسیفیک غرق شد. به گفته آنها این سیاحین نهنگ ها را تماشا می کردند. مرکز مشترک هماهنگی نجات در کانادا تایید کرده است که این قایق بعد از ظهر دیروز برای کمک تماس گرفته بود. مقام ها گفتند که 27 تن در قایق سوار بودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6، آسمان قسمن ابری.
ساعت 7:37 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات میشنوید. حادثه یک کندوز باعث تغییر در استراتژی حکومت افغانستان شده است. این را محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی این کشور میگوید. اتحادیه اروپا هیچ نوع معلوماتی را با حکومت افغانستان در مورد اخراج پناهجویان افغان در میان نگذاشته است.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا روی مهاجرین افغانستان آنها دیپورت بکنند با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. در مطبوعات جهان در مورد افغانستان کدام مسائل و موضوعات بازتاب یافتند در جریان برنامه برایتان میگیم و در رنگهای زندگی یک معتاد مواد مخدر از زندگیش قصه میکند.
در مداخل مادرم دود مرا یک رقم وره گرفتن کرد. تو نموز سه دود بود دیگه که تا بینیم امروز دیگه.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید حادثه اخیر در کندوز باعث تغییر در استراتژی حکومت این کشور به هدف جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در آینده شده است. محمد حنیف اتمر این موضوع را در جریان کنفرانس معلومات دهی در مورد حادثه کندوز به سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی در کابل ابراز کرده است. در این نشست محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان با اشاره به حضور تروریستان خارجی در جنگ کندوز روی نیاز کمک های جامعه جهانی به افغانستان به هدف مبارزه علیه تروریسم تاکید کرده است. زرغونه منگل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان دیروز میزبان یک نشست به هدف دادن معلومات در مورد حادثه کندوز به سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل بود. در این نشست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع، معین سیاسی وزارت خارجه و جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله افغانستان حضور داشتند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان در مورد دلایل مختلف سقوط ولایت کندوز معلومات داده گفت حادثه کندوز منتج به تغییر در استراتژی حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از تکرار چنین حوادث شد. آقای اتمر افزود هرچند رویداد کندوز یک چالش بزرگ برای حکومت افغانستان بود، ولی نیروهای افغان توانستند با اتخاذ اقدامات لازم و جلوگیری از تلفات مالکی وضعیت کندوز را دوباره عادی سازند. محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در جلسه دیروز در مقر وزارت خارجه در اشاره به حضور جنگجویان خارجی در جنگ کندوز به نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل گفت تروریسم مشکل داخل افغانستان نیست و به همین دلیل حمایت دوامدار جامعه بین المللی از مبارزه افغانها علیه تروریسم ضروری می باشد. ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث که وی نیز در جلسه دیروز حضور داشت گفت وضعیت کندوز دوباره به حالت عادی در آمده و بیجا شدگان که از جنگ اخیر آن ولایت فرار کرده بودند دوباره به محلاتشان برگشته و حالات عادی شدند. این بیانات مقامات افغان در مورد عادی شدن وضعیت امنیتی در کندوز در حال ایراد شده است که بر اساس تازه ترین گزارش ها از محل طالبان مسلح هنوز هم در شاهرای کندوز تخار حضور دارند. محمد قسیم جنگلباغ قمندان امنیه کندوز می گوید شماره از پوسته های امنیتی در این شاهرها دوباره فعال شده و به زودی به تعداد این پوسته ها افزوده خواهد شد.
چند روز پیش ما قطعه خود جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونان قریب قطعات ما جابجا میشه با یک تشریک مسایی همه قوت های.
در این حال باشندگان محل می گویند بخش عمده تهدیدات در چند منطقه ولسوالی خان آباد موجود است که در آن طالبان حضور فعال دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید اتحادیه اروپا هیچ نوع معلومات را با حکومت افغانستان در مورد اخراج پناهجویان افغان و فرستادن آنها به کشورشان در میان نگذاشته است. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته است که وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان سید حسین عالمی بلخی میگوید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته است که به پناهجویان افغان نباید به گونه مهاجرین اقتصادی دیده شود، زیرا این پناهجویان به سبب ناامنی‌های موجود در افغانستان به اروپا پناه بردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید اعضای اتحادیه اروپا معلومات را در مورد پلان اخراج مهاجرین افغان و فرستادن آنها به افغانستان با حکومت این کشور شریک نساختند. آژانس خبری رویترز بخشی از مسوده تصمیم دیروز اعضای اتحادیه اروپا را منتشر نموده است که در آن ارسال دوباره شماری از پناهجویان افغان و پاکستانی به کشورهایشان توصیه شده است. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد هیچ معلومات به حکومت افغانستان داده نشده است.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین افغانستان را اینا دیپورت بکنن، با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده. ما تا کنون هیچ چیزی از اونا در این مورد نشنیدیم. تصمیمی که در این رابطه وجود داشته باشه با دولت افغانستان شریک نشده.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، آلمان نیز خواهان فرستادن دوباره مهاجرین به افغانستان شده است که تقاضای پناهندگیشان در آلمان رد شده است. این آن هده مهاجرین اند که دلایل کافی سیاسی برای اقامت در اروپا را پیشکش نکردند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید در دیدارهایش با نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا با آنها گفته است این مهاجرین را بپذیرند، زیرا آنها از نامنی‌های موجود در افغانستان فرار کردند.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 7:45 از صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرها را داریم. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید که رویداد کندوز باعث تغییر در استراتژی حکومت به هدف جلوگیری از تکرار چنین حوادث شده است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، از آمادگی ها برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان داخلی قبل از رسیدن زمستان خبر می دهد. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک میگوید که قوای امنیتی افغان حمله طالبان مسلح را بر ولسوالی چک دفع نمودند. رهبران اروپایی و بالکان در نشست دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در راستای همکاری در ارتباط به مدیریت سیل از مهاجرین از طریق شبه جزیره بالکان بالای یک پلان 17 مادهی توافق کردند. بعد از آن که نظر سنجی های خارج از مراکز رایدهی در پولند نشان داد که حزب محافظه کار قانون و عدالت در برابر حزب حاکم جنبش مدنی به پیروزی دست یافته است، ایوا کوپاکس صدر اعظم آن کشور شکستش را در انتخابات دیروز پذیرفت. و مقام ها در غرب کانادا می گویند که پس از آن حداقل 3 تن جان باختند که یک قایق حامل سیاحین در سواحل بریتیش کولومبیا در اقیانوس پاسیفیک غرق شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری صبحانه ما تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. در این قسمت برنامه مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان که پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. رادیو آزادی. روزنامه وال استریت ژورنال در یک مطلب از افزایش تعداد قربانیان حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز خبر می دهد. در مطلب به نقل از این سازمان آمده است که تعداد تلفات این رویداد به 30 تن رسیده است. روزنامه می نویسد این حادثه به طور گسترده محکوم شده و اردوی امریکا و ناتو را واداشته است تا دو بررسی جداگانه را در زمینه آغاز نمایند. به گفته نویسنده مطلب قرار است نتایج این تحقیقات ظرف چند روز آینده روشن شود، اما تاکنون نشر نتایج آن به تأخیر افتاده است. به نوشته روزنامه، زمانی که از میشل لاهورن سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مورد علت این تأخیر سوال شد، او گفت که بررسی ها ادامه دارد و هنوز هم تلاش میکنند تا برخی اجساد شناسایی شوند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می نویسد حکومت این کشور با ناتو در راستای بررسی این حادثه همکاری می کند، اما در این مورد بررسی جداگانه را آغاز نکرده است. نویسنده یه مطلب در آخر می گوید هنوز هم بسیاری سوالات در مورد بمباری طیاره آمریکایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در زمان تصرف شهر کندوز از سوی طالبان مسلح بدون پاسخ باقی ماندند. آن هم این که آیا عمله طیاره جنگی آمریکا می دونست که شفاخانه را هدف قرار دادند؟ آیا طالبان مسلح در شفاخانه سنگر ایجاد کرده بودند؟ و دیگر این که نیروهای افغان هنگامی که از قوای بین‌المللی خواهان کمک هوایی شدند به آنها چی گفته بودند که شفاخانه هدف قرار گرفت؟ جنرال ویلسون شافنر، یک سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا، به روزنامه گفته است این دو بررسی روشن خواهد ساخت که اشتباه احتمالی انسانی و یا مشکلات تکنیکی و ناکامی سبب این حادثه خونین شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نیز در این مورد مطلبی را نشر کرده است. روزنامه به نقل از مقام‌های سازمان دکتران بدون سرحد می‌نویسد تعداد قربانیان بمباری شفاخانه این سازمان در شهر کندوز به 30 تن افزایش یافته است. به نوشته روزنامه از این میان 13 تن کارمندان شفاخانه و 10 نفر دیگر مریضانند، اما 7 جسد دیگر تا حال شناسایی نشدند. اکسپرس تریبیون می نویسد ناتو به روز شنبه گفت این پیمان دریافته است که گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی مدار اعتبارند و مشترکاً با حکومت افغانستان تلاش میکند تا هویت قربانیان با صورت کامل روشن شود. اما روزنامه در ادامه می نویسد سازمان دکتران بدون سرحد پیوسته خواهان بررسی مستقل از سوی کمیسیون بین‌المللی حقیقت یاب شده است. سازمان دکتران بدون سرحد پس از این حمله شفاخانه خود را در کندوز بسته کرد. اکسپرس تریبیون به نقل از یک اعلامیه این سازمان می نویسد این شفاخانه در شمال شرق افغانستان یگانه شفاخانه بود که خدمات صحی جراحی را برای صدها هزار تن عرضه می کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:50 از صبح به وقت کابل شد. یک هیئت 5 عضوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیراً از ICC یا محکمه بین‌المللی جرایم در شهر هاگ هالند دیدن کرد. عبدالرحمن هوتک رئیس این هیئت میگوید افغانستان یگانه کشور منطقه است که عضویت این محکمه را دارد و امیدوار است همکاری های آینده حکومت افغانستان با این محکمه بین‌المللی تقویت یافته و پروسه عدالت انتقالی در افغانستان عملی شود. زرغونه منگل در گفتگو با آقای هوتک نخست از وی در مورد دلیل دیدار هیئت افغان از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ پرسیده است.
اصلا این سفر به آلمان داشتم از طرف یک نهاد معتبر آلمان به نام ماکس پلانک. این سفر ترتیب شده بود اصلا در شهر هایدلبرگ آلمان. یک سی روزه ورکشاپ داشتیم، چند پنج نفر کمیشنری کمیسیون بودیم و چند تا همکاری همراه ما که رئیس دارالچم جمعی از اونا بود. بعد از او که ورکشاپ خلاص کردیم از طرف از اونا با ICC پروگرام ملاقات ما ترتیب شده بود. اونا گفتن که افغانستان نیز تحت نظر و یک فوکس ما هست و می خواهیم که در فرصت مناسب با یک دیگر قضایه بسیار جدی یا جنایت بسیار جدی ما تحقیقات خود انجام بدن.
زمانی که از حقوق بشر صحبت می کنیم مستقیما در مورد عدالت انتقالی هم صحبت می شه. آیا همکاری های ICC با حکومت افغانستان، یا بهتر بگویم آیا همکاری های بین ICC و حکومت افغانستان وجود داره یا خواهد داشت که در آینده متهمین جرایم جنگی در افغانستان به ICC معرفی شوند؟
ما فکر میکنم حکومت افغانستان که در وقت و زمان خود عضویت ICC را گرفته یک زمی بجایی کرده، اما یکی قضایه را محکمه ICC بدون از یکی کشور عضوی ICC قضایه را برای ازنا راجع نکنه و نه تصمیم نمیگیره به قضایه، و همچنان اینا تنها به قضایه یعنی تحقیق میکنه یا تصمیم میگیره که در کشوری عضوی یعنی در قلمرو کشوری عضوی از اونا به وقوع پیوسته باشه. بنابراین این مربوط خود دولت افغانستان است که آیا قضایه را به اونا کدام قضایه را راجع میکنن و یا نمیکنن، و یا اگر راجع میکنن چی وقت و کدام قضایه را راجع میکنن.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ گروه تروریستی اجازه دادن نخواهد شد تا امنیت کشورهای همسایه را از خاک این کشور با خطر روبرو سازند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کشورهای همسایه و منطقه باید برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش به افغانستان دست همکاری بدهند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک شعله‌ور شدن آتش جنگ و فعالیت روزافزون گروه داعش در افغانستان کشورهای همسایه و منطقه را نگران ساخته است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که به گروه‌های تروریستی موقع داده نمی‌شود تا امنیت کشورهای همسایه را تهدید کنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید که نیروهای افغان توانایی سرکوب کردن مخالفان مسلح دولت را دارند و کشورهای همسایه باید در این راستا آنان را یاری رسانند. آقای وزیری روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
مالکی که یا همسایه ما تشویش نداشته باشند، برای هیچ کسی اجازه داده نمیشه که در افغانستان مرکز داشته باشه و از افغانستان بتانن که امنیت ممالک همسایه ما را تهدید کنند. اونا یک حق دارن ممالک همسایه ما یا دیگر ممالک دوست ما که با افغانستان همدست شوا با افغانستان کمک کنند، چه از نگاه سیاسی باشه چه از نگاه اقتصادی باشه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که با تازگی یک مقام روسیه از ایجاد مراکز گروه داعش و فعالیت حدود 3500 جنگجوی این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اخیراً رسانه‌های تاجیکستانی به نقل از ایگور لایکن فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان گزارش دادند که گروه داعش در افغانستان به شدت در حال سربازگیری است. این مقام روسی همچنان ادعا کرده که در حال حاضر افراد وابسته به گروه داعش در 24 ولایت افغانستان فعالیت دارند. این در حالی است که چند قبل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست استجوابیه ولسی جرگه از گسترش فعالیت گروه موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. پیش از این شماره از بزرگان قومی برخی از ولسوالی های ننگرهار نیز در تماس با رادیو آزادی گفتند که ده ها خانواده در این ولایت به دلیل ایجاد فضای بیم و ترس و فرار از جنگ و اختلافات میان طالبان و گروه داعش از مناطق اصلیشان کوچیدند. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای مبارزه علیه گروه داعش و دیگر مخالفان مسلح دولت از نیازهای عمده شمرده می شود. میگویند که حکومت افغانستان برای مبارزه مؤثر در برابر داعش و دیگر مخالفان مسلح باید همکاری کشورهای همسایه و منطقه را به دست آورد.
رنگ‌های
زندگی.
نامم رحیم هستم.
چقدر وقت میشه و به چی عمل معتاد هستی؟
یک و نیم سال، دو سال میشه که ما معتاد شدیم. نمیخواد لاغر معتاد شدیم. یک اندیوانم بود، کرونا داشتم، هر وقت پیشش میرفتم برای پرسانش که تشیش تخیص میکردم. ما هم خدا حاضر بود، یک خبر نبودم که فعلی یه عمل یه چیزا را داره. یک من سرگتی که میزد، ما پیشش میرفتم به خاطر سرگتی زدن. یک روز به پیسه شده بود، ما را گفت یک بریم یک جای. گفتیم کجا میریم؟ پل قنداری، یک جای نام داره طرف لاغر. همونجا رفتیم، یک آدم زنگ زد که پیه ما در سر پل قنداری استاد استیم، دوا خلاص کنیم، دوا بگیریم. گفتم دوا چی هست بچه؟ گفت اینه تو فلانه چیز است، اینا رو پودر دیگه. گفت اینی چیز است؟ گفت ما زنگ زده میای خودت خواد دیدیش. اوی که دوا ما وای خودت گرفت، یک 300 روپای خود حاضر بود. از جیبم پیسه را کشیدم، 300 روپای را دادم، حرکت کنیم آمده میده میده نمی سر سرک دم داخل موترم دو تا مره یک رقم وره گرفتن کرد. یک وقت بیکار شدم، یک چند روز بیکاری شد. حتی از اونو من دیوالم رفتم یک چند روز، شکر پیسه بود. میرفتم که تشیش تخیص میکردم، میگشتم این سوسو خلوگر بیسال سبزه دارفتم، بیشیدم این لبه دریا جور کتب که یک دوت مام کتت بزنم. تو نموز سه دوت بود دیگه که تا بینیم امروز دیگه.
باز از کجا میخریدین این مواد برای تو؟
از نمی کابل هم هست، دیریم چی لوگر هم هست، در جای سودا می با غلی مردان میکشید اونجا سودا میشه، اول سر تپه اکوریان و کنه اونجا سودا میشه. من دانگا کاجور میکنه دانه 50 روپا، اون دانه 50 روپا بیساری نشواستش میکشونه، شریک میگیره بیساری نشواستش نمیکشه، اما 50 روپا را میگیره اونم را میزنه.
روزانه چقدر استفاده میکنین؟
یا یک وقت که نو مالی شده بود امروز یک 900 1200 1000 بیادر 800 600 500 400 300. این اول تصمیم ما کم شده که دیگه ای لابت میشه نمی چند روز تا یک درد ما کم داره که کتان برد بگی کشتای تا میکنه.
وقتی که نکشی
بسیار درد شدید داره.
خودت اینجا اومدی یا فامیلت؟
خودم اومدم. گفتم شاید این دفعه بخیر. خوب شوم بخیر.
روی مردم خیش قوم فامیل دوستا امرایتون چه رقم است؟
والا میگن خوب چیز نیست، نزن بد چیز است، هر کس نفرت میکنه، هر کس بد میبره.
سلسله از رنگ‌های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با ما هستید. این مجله خبری ما تا ساعت 8 صبح ادامه دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ماشالله فهیم از ولایت اروزگان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که ناامنی و بیکاری سبب شده که ده ها جوان به استفاده از مواد مخدر رو آورند و یا از این کشور دست به فرار زنند. روز محمد یارمل از ولایت قندهار در پیامش نوشته است که 50% از معاش معلمین در ولسوالی پنجگویی در جیبهای شخصی می رود. و یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده نوشته است که حکومت باید در زمینه کاهش میزان بیکاری گامهای جدی بردارد. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر رضوان مراد با مطالب تازه با شماست.